سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم احد عزیز زاده هستم خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما هستم با جناب آشنا سپک با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری. حتما شما در روزهای گذشته اخبار تعقیب کردین و رد و بدل الفاظ شدید بین حاکمای افغانستان و ایران هم شنیدین. امروز ما موضوع برنامه امشب به ابعاد دیگه از این روابط و تشنج بین طالبا اختصاص داریم. آیا تشنج میان ایران و طالبا چه تأثیرات منطقوی و اقتصادی در پای خواهد داشت؟
زم خپل سلام وړاندې کوم درنو اوریدونکو او د امریکا غږ په ویب پاڼه باندې زمونږ لیدونکو. لکه عزیزاده صاحب چې ویلې، موږ نن د افغانستان په یو ډېرې مهمې مسلې چې هغه د طالبانو د حکومت او د ایران د حکومت ترمنځ رامطرح شوو اختلافات او مسایل دي، په دې اړه باندې ځینې مهمې پوښتنې د خپلو میلمنو سره شریکو. او دا چې نړیواله ټولنه په مجموع کې د وو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو همدانن د طالبانو نه څه ډول غوښتنې مطرح کړي دي، په دې اړه هم معلومات شریکو او پوښتنې کوو. تاسو ټول نه هیله کوو چې بحث کې موږ سره اوسئ. میلمانه به وروسته معرفي کړو. اوس په لاړ شو د دې سات خبرونه به واورو.
ویان احمد الله چیوال د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ثبات، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینه ماڼۍ پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسېږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن سهار یوه هلیکوپټره په سمنګان ولایت کې سقوط شوي. د وزارت یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي. اعلامیه زیاتوي دا هلیکوپټره نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت ته د ګازمې په موخه پورته شوه، چې وروسته د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ په سیغانچي سیمه کې د برېښنا له یوې پایې سره ټکر وکړ او سقوط شوه. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوي هلیکوپټره کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه پاتې هغه دي چې له دوی سره دنده مخته وړي او که نه هغوی دي چې وروستیو کې طالبانو د روزل کېدو خبر ورکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل تازه سفر پر مهال په اروپا کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. هغه ویلي چې په 2024 کال کې د پاریس د اولمپیک لوبو تر پیل مخکې لاله واشنګټن څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. جرال ډارمینین د فرانسې له خبري اژانس په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو، په افریقا کې د فرانسې د نفوذ کمېدو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا راښکاره کېدو موضوعاتو ته په اشاره ویلي چې په دغسې شرایطو کې د ترهګریزو ننګونو خطر د پام وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خبر ورکړی چې د کمیسیون د معلوماتو او د رسنیو د معتبرو راپورونو پر بنسټ په ایران او په ځانګړي ډول د ایران په اصفهان ولایت کې پر افغان کډوالو تازه او سخت محدودیتونه وضع او تدبیر کیږي. د یاد کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ افغان کډوال په ایران کې د مناسب کار څخه منع کیږي او یوازې د درون او سخت کار کولو اجازه ورکول کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د افغانستان نه بهر فعال دی، د ایران له حکومت غوښتي چې د کډوالو اړوند ټولو نورمونو او اصولو درناوی وکړي او د افغان کډوالو پر وړاندې خپل چلند بدل کړي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د طالبانو د حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي چې تېره شپه د کابل له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد لړۍ پیل شوه. د کابل په هوایی ډګر کې د افغان حاجیانو د مخاخې لپاره په جوړو شویو مراسمو کې د طالبانو د رئیس الوزرا کفیل مولوی عبدالکبیر، دوهم مرستیال مولوی عبدالسلام حریفي او یو شمېر نورو طالب چارواکو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دوهم مرستیال مولوی حنفي دې غونډې ته وویل چې سږکال د حج په مراسمو کې به 1500 افغانان برخه واخلي. په سوډان کې د جګړې دواړه اړخونو په ورځني اوربند هوکړه کړې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا هوکړه پرون نه وخته وشوه. د سودان په جګړه کې چشپګمې اونۍ ته غځېدلې، تر اوسه یې له عمله 3 میلیون زیات خلک بې ځای شوي او هیواد د لوی بې ثباتۍ سره مخامخ شوی. د مذاکرو منځګړو او ملاتړو امریکا او سعودي ویلي دي چې دا تازه اوربند به سبا دوشنبه په سیمه ایز وخت د شپې په 9 بجو او 15:30 عملي شي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي سره له دې چې تر دې مخکې هم ډېرې داسې هوکړې شوي چې ډېر زر ترې سرغړونې شوي، خو دا تازه اوربند به د امریکا، سعودي او د نړیوال ملاتړ په مټ د څار د یو میکانیزم له مخې تطبیق شي. نوشه باشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
له ترکیې د باندې میشتو ترکیه دبا او د شنبه په ورځ د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو ټاکنو لپاره د برحال ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه سیال کمال قلیجدار اوغلو ته د رای ورکولو بهیر پیل کړ. کمال قلیجدار اوغلو ویلي غواړي د ولسمشر اردوغان د 2 لسیزو اوږده واکمنۍ پای ته ورسوي. د ترکیې بهر په برلین کې هم ډیر ترکان د سحر راهیسې د رای اچولو یو مرکز مخې ته ولاړو. جرمنی په ټوله نړۍ کې د لوی شمېر ترک کډوالو کوربه هیواد بلل کیږي. ترکان د مېد شلمې نه تر څلیر وشتمې نیټې پورې د رای اچولو وخت لري. د ترکیې د ولسمشرۍ د دویم پړاو عمومي ټاکنې د مې میاشتې په 28 کیږي. چارواکي وایي چې پرون په السلوادور کې د فوټبال د یو ټورنمنت د نیمه پایلو په وخت کې د سټوډیوم په یو عمومي دروازې د مینوالو غاڼې غونې د کابل څخه نه کسان د پښو لاندې مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. سیمه ایز تلویزیون د ګډوډو یو ویډیو خبره کړې چې خلک د پښو لاندې کیږي. چارواکو ویلي چې د لوی څارنوال د دفتر په همکارۍ به د پیښې په اړه څېړنې وکړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
شنو را عزیز، خوشحال هستم که با ما هستین. شنونده ما و شما هم ما را از طریق ماهواره صدای امریکا میتونین ببینین. همونطور که در آغاز گفتیم، موضوع برنامه امشب به تشنج میان طالبا و ایران اختصاص داریم و تأثیر از این تشنج را بر روابط اقتصادی و مسائل منطقوی منطقه و جهان در مجموع سر از وام تأثیر گذار خواهد باشه. ما از دو مهمان عزیز خواهش کردیم که در برنامه ما شرکت بکنن. جناب آذرخش حافظی، تحلیلگر امور اقتصادی و سیاسی، و جناب زرداشت شمس، دیپلمات سابق. آقای حافظی با ما هستین؟ آقای حافظی، شما صدای ما را میشنوین؟
فکر کوم لا تر اوسه وصل شوی نه دی. شمس، تاسو په تلیفون وصل یاست؟ ستړي مشوي کار غاوري.
سلامونه
کور ودان. ډیره مننه حضور نم. ترڅو چې افیزی صاحب هم راځي وصل کیږي، موږ به دا عمومي مقدمه هم تاسو واورېدله د بحث موضوع هم، خو لنډه دې دپاره چې د اوریدونکو سره او د ټولنیزو شبکو کارونکو سره موږ دا پوښتنه شریکه کړې، نو دا نظر به پستاسې واخلو چې د اوسنۍ اختلافات او یا دا ناندری چې د ایرانی حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ پیدا شوي دي او هغوی حتی یو پوځي ډله هم کابل ته لیږلې ملاقاتونو دپاره، دا په مجموع کې په دې دواړو هیوادونو په روابطو او په سیمې باندې څه ډول اغیز به ولري یا تاثیرات به ولري ستاسو په نظر؟
ډیره مننه. طبعا دغه سي تاوتري خواله او کرکیچ هغه فعلن یوازې تر لفظي یا یو ډیپلوماټیکي کرکیچ او تویل ایشو، ځکه چې د ایران ولسمشر او نور جګپوړو چارواکو بیا بیا په دغه برخه کې سرګندونی کړی دی او طالبانو هم یو تر یو د خپل خبرګون خودلې دي. نو که څه هم د پیر د دوه کال رئیس چې طالبان واکمن شوی دی، ایران یو دغه هوادون نو چې د نسبتا نرمه دریزه د طالبانو په وړاندې خوخ کړیو، پورسیو کې سفارت هم د دوی په اختیار کې ورکړو او نورې تګراتګونه او سفرونه هم شوی دي. نو طبعا یو څه د اندېښنې وړ ده، او دا چې اوس طالبان د نورې نړۍ نه رسمیت هم نه لري او زیات یو ګوښه شوی واکمنی ده د دوی، او د دوی یو لاسته راوړنه دا و چې هدا خپل په منطقه کې او بیا د ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې دوی تامین کړي دي، او کم ګواښونه چې البته هغه مخکې به ادا کول چې متوجي یو د افغانستان یا د طالبان نو هغه دوی د منځ وړي چې تر ډیره حدا. نو دغه سي په اړیکو کې دغه سي تاوتریخواله دا به طبعا نه یوازې په سیاسي اړیکو باندې بلکې په اقتصادي اړیکو، په تجارتي اړیکو او پر اطلون کې باندې به هم ک طالبان طبعا په طالبانو باندې به اغه زیات کې چې دوی لا ډیر ارتيالري د هیوادونو سره د خو اړیکو، او ایران هم د ایران لپاره هم بیا د تشویش ځان دی خو د افغانستان یو مهم هیواد دی، نه یوازې امنیتی توګه باندې بلکې د نورو مسایلو. ایران په افغانستان کې په خوانه په فرهنګي برخه کې د نفوذ لپاره ډیر کار کړي، سرمایه گذاري کړي، همدغه په سیاسي برخه کې. نو دغه ټول برخو کې به هغه هم د یو شاتک سره مخ کیږي.
آقای زردشت، ما میخواستم شما بپرسم، آقای رئیس جمهور ایران گفته البته روز پنجشنبه یک مصاحبه خبری خود گفته که به حاکمای افغانستان میگویم این مطلب را عادی تلقی نکنند و موضوع را جدی بدانند. اخطار میدهم، البته آقای رئیسی گفته حق مردم سیستان و مردم سیستان و بلوچستان سریع‌تر بدن. آیا این نوع اظهارات او هم از جانب رئیس جمهوری یک کشور در مقابل حاکمای افغانستان که فعلا طالبان هستند چقدر خوشایند است، چقدر بر روابط افغانستان و بدنبالش بر روابط منطقه تاثیر گذار خواهد باشد؟
طبعا دغه اختار داسی وای چې په بسابقه همو د ایران د ټول نه قوي مشر یا دغه د دولت مشر نه دغه سي په ډیره توند او سخت لهجه کې پیغام چې متاسفانه ډیر غیر ډیپلوماټیک مو نو د طالبان لپاره د جدي اختار دی. دا ولی دلته داسې معلومیږي چې د دې احتمال اوس پیدا کیږي چې کچیرته د طالبانو سره دوی کوم نتیجې ته ونه رسیږي. البته د دې غوښتنې هم ډیره مبالغه آمیز دي، او که څه هم دا یو تخنیکی او مسلکي موضوع ده، ولې څومره چې معلومات د افغانستان د خوانه د افغانستان د مسلکي حلقاتونه معلومات راځي د غدوبو په مسله کې، نو طبعا د غسیمه ټوله وچکالی د پلی ده، او افغانستان نشي کولای چې کمی غوښتنې د ایران دي د پوره کړي. نو دغه هم د دې داسې په لنډه کې نه ښکاري چې دا مسله زر حل شي که ایران په دغه سي خپل سخت دریځ او موقف باندې ولاړ یو غوښتنې داسې وی چې هغه نه عملي کیږي، او افغانستان خپل اوس زیات او بوت اړتیا لري د افغانستان دغه سیمې ټولې وچکالی ځپلې دي. نو د دې احتمال پیدا کیږي چې ایران به د هغه وسایل او ابزارو نه کار اخلي، او په طالبانو باندې به د فشار واردوي. هغه بیل خبره ده چې طالب به څومره فشار ته غاړک دي یا نکدي، ولې تا بند دواړو هیوادونو اړیکې به ډېر زیات خراب وي.
تشکر بسیار زیات به ورشنه شنه
سپ نه خیر می اجله کوم مهرباني.
ما شانجان نفیس گفتن که آقای آذرخش ما در لاین داریم. آذرخش شما افسیس میشنوین اول ما رو؟
بله، سلام به شما و همکاران گرامی تان.
خوشحال هستم که باز مدت ها شما را باز هم در برنامه داریم. در آغاز خدا کنه شما شنیده باشین که ما موضوع برنامه امشب در مورد افزایش تنش ها میان طالبان و حکومت ایران اختصاص داریم. از بعد اقتصادی چی تأثیرات خود داشت و از بعد منطقوی، سیاست منطقوی میشه کمی سوال آغازگر صحبت ما شما باشه. شما چی فکر میکنیدیم؟
سلام مجدد خدمت شما همکاران گرامیتان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا و میمان گرام قدر. خدمت شما عرض بکنم که مسئله پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم باید عرض بکنم که یکی از معضلات بسیار کلانی که افغانستان با او مواجه است لاینحل ماندن سیاست آب هاست. ما نه تنها یگانه جایی که با او ما مشکل حل کردیم ایران است. آبهای ما با پاکستان همچنان با آسیای مرکزی که از تاجکستان شروع میشه تا ازبکستان و تا به ترکمنستان و اندر سوانگ تا قازاخستان میره، مسئله سیاست آبهای ما لاینحل است. حقابی ما معلوم نیست. همیالن کمی کانال خوشتی پر ساختن، کشورهای منطقه با این موافق نیستن و این روشن نیست که حق ما چقدر است، حق دیگرها چقدر است و اینا عادت کردن که سالهای سال مجموع آبهای ما را بعد از حمله چنگیز که دیگه سیستم های آبیاری ما خراب شد یا به تمام مسیرهای مختلف رفته و ما او را مهار نکردیم، زمین های ما خشک و خالی و بکر و بایر مانده، ما بندای ذخیره نداریم و مشکلات فراوان داریم. این یک نمونه ایش هست که تا خوبترین شمی بود که ما در سال 1351 یک موافقت نامی را با وساطت سازمان ملل متحد و با استفاده از متخصصین بین المللی این را ما تعیین کردیم و به سوی صدر اعظم های مملکت را امضا کردن و پادشاه های دو کشوری را تایید کردن و شورای ملی ما و شورای ملی ایران را تأسیس کردن. وقتی که در یک مسئله روشن قدر مشکلات باشه شما ایر متوجه باشین که اگر هر وقت ما عذاب خود برای کنر یا در کابل و دیگه آبهایی که به طرف پاکستان میره بخواییم استفاده مؤثر کنیم، از این قدر مشکل زیادتر بر ما پیدا میشه. اگر وقتی ما بخواییم عذاب آمودریا کلانترین دریای ما از این استفاده بکنیم و زمین های بکر و بایر که در مسیر از مقرار دارات بری بکنیم باز هم مشکلات به ما خط میشم. لحاظا برای افغانستان یکی از وظایف تأخیر شده حکومت ها او را حل نکدن و او توجه نکدن مسئله سیاست آبهاست یا هایدروپولیتیک. به این اساس افغانستان ضرورت داره تا یک مشی روشن مشخص عادلانه را مبتنی بر منافع مردم افغانستان و منافع داشتیم قوانین بین المللی و منافع کشورهای همسایه در نظر بگیره و این معضله حل کنند. در غیر از این افغانستان در مرز فعلا جنگ‌های جیوپولیتیک است و جنگ‌های نیابتی است. بعد از این جنگ‌های مستقیم به خاطر آب، چون آب مایه حیات است و هم آب ضرورت دارن. این موضوع مجهول بودنش افغانستان را بسیار شده است.
من نه حافظی
شما فرمودین که چی اثراتی داره بالای تجارت. فعلا ایران این از سال 2015 به این طرف هست، 2015 به این طرف کلانترین شدید تجاری افغانستان ایران است. ما در سال 2021 $2.752 میلیارد از ایران واردات داشتیم و کمتر از $100 میلیون ما صادرات داشتیم. لحاظا از اونجا مواد خوراکه، مواد اولیه در مجموع، مواد سوخت و پوشاک و در پالی از اون یک سلسله مواد خام برای گردش کارخانه ما، مواد نیمه خام مانند پولیتیلین یا مثلا چیزای دیگه که چیزای شوینده است میار از جو وارد میکنن و باید کارخانه منتاجی که ما داریم با استفاده از امون مواد که چون ایران نیگی کرد با ما مخصوصا با هرات و با فرا و با نیمروز 100 کیلومتر که از نقطه صفی بیان در شهرهای ما میرسن، ای اگر بند شوم در پالی از این تجارت عادی ما و مواد اولیه و قلت مواجه میشه، در پالی از او بعض از کارخانه ما که به مواد نیمه خام ایران میچله او هم متوقف میشه. بنابراین ما عقیده داریم که همه چیز زندگی نیاز به صلح و امنیت داره. امیدوار هستم که مسئله به یک برخورد شدید نرسه، به خاطر از اینکه سبب میشه که مردم مظلوم صدمه ببینن. حکومت ها خود در جای خود هستن.
بله مننه حافظی صاحب، مننه. من نور پختنی تاسو نه په دې اړوند باندې لرو. د اوبو موضوع تاسو ذکر کړل، سره د دې چې امریکا غک متواتر په دې اړه باندې په دې پرله پسې ورځو کې ډیر معلومات خپاره کړل. عمده علت دا دی چې هم وچکالی راغلی ده په سیمه باندې، او هم په خپله په ایران کې چې په تیرو کلونو کې کم پرمختګ خاري شوی دی، د اوبو مصرف ډیر شوی دی، نو ځکه خپل اطراف د لاسه ورکولو سره مواجه دی. او درېیم دا چې یو تفاهم سیاسي نشته دی، په دې وجه باندې هم خلا شته لکه تاسو چې ذکر کړه. خو اوس د سیمې په اړه لکه عزیزاده صاحب چې یاده کړه چې منفي تاثیرات نور ډیر دادي، چې لوی خطر د امنیت موضوع یادیږي. مثلا د ایران پوځي هیئت چې کابل ته تللی دی، هغوی د امنیتي اندېښنو سره ورغلي او دا ذکر کوي چې ځینې د ایران د حکومت ضد عناصر هغه افغانستان کې پناه اخلي او دلته دي، او د دې ځینې امکان لري چې د ایران په ضد استعمال شي. عین یو خطر د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې دلته یو غټ خطر شته امنیتي، چې هغه داعش دی او ټي ټي پي ده. همداسې چین خطر اعلان کړی، او دا نن د وو سترو صنعتي هیوادونو یو غټ اندېښنه چې اعلامیه په بیګا خپره شوې، همدای ذکر کړی چې افغانستان نه لوی امنیتي خطر متوجه کیږي، باید چې موجوده حاکمیت د دې مخه ونیسي. دغه موجوده حاکمیت په افغانستان کې اصلا ولې د ورځ په ورځ دغه خطرونه او اندېښنې دومره ډېرې چې سیمې ټولې سیمې ته خطر راپېښ شوی؟ شمس صاحب، ستاسو نظر پې اخلم چې دوی باید څه وکړي، یا تر کومه پورې دغه رقم باندې حاکمیت ته دوام ورکوي چې اندېښنې ورځ په ورځ ډېرېږي، نظر دی نه چې یو سهولت رامنځته شي؟
زما په نظر دوه برخې دي. یو دا ده چې آیا واقعا سونه بالقوه تهدید او ګواښ موجود دی دغه هیوادونو ته، دا یو برخه ده. دغه تحدیثات که وګورو د تیر نظام په وخت کې هم وو، پاکستان خو متواتر شکایت کو، البته موږ د هغې نه شکایتونه زیات زموږ شکایت وو د هغې په وړاندې. ایران هم تر یو حده شکایت لرلو، مګر د طالب مشکل دا دی چونکې دوی داسې یو د افغانانو یو استازیتوب یو نماینده یا افغان شموله حکومت نه دی رامنځته کړی، بل د نړۍ لخوا او حتی د همدې ګاونډیانو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په دوی باندې دغه تور بیا لا ډېر زیات څرګندېږي او اظهار هم ډېر کیږي او دوی ملامت حسابېږي. که دوی چېرته داسې یو مشروع حکومت ولري، نو بیا زما په فکر ممکن دوی زیاته مبالغه هم وي په دې برخه کې. لږ مخکې ما چېرته خبر وکتو چې د ایران او د پاکستان په پوله باندې د ایران پنځه شپږ سرتېري وژل شوي دي. نو دغه مشکل شته دی په دې سیمه کې، یوازې د ایران او د افغانستان ترمنځ به نه وي، د ایران او پاکستان ترمنځ شته، ځکه چې هلته د بلوچانو د یو نهضت شته دی او هغه د ایران پر ضد باندې خپله مبارزه کوي. خو دا چې طالبانو یو مشروع دولت نه دی رامنځته کړی، نو دوی باندې ملامتي زیاته راځي.
مګر طالبانو خدا پیشنهاد کړی چې ایران دې د اختارونو نه جلوګیری وکړي، را دې شي کابل ته د حیات ولیږي چې موږ ورسره خبرې وکړو کنه. اما د ایران حکومت وایي چې موږ مکررن د طالبانو د خارجه سرپرست وزیر ته تماسونه ونیول چې فنی ټیم موږ درلیږو چې د کجکی باندې یا د نورو اوبو اړوند مسایل ورسره مطرح کړو، وایي ځواب نه ورکوي. آیا دا واقعا په مطبوعاتو کې یوازې دغه ښه روابطو خبرې یادیږي او کنه؟ پر دې شاته کوم بل اهداف شته دی؟ کلک مختصر جواب راکړي.
زما په نظر د اوبو مسله چې دا پاغه کې خو هغه د طالبانو وایند هم یو څه منطقي جواب ورکړی دی. هغه دا دی چې د دوی د افغانستان او د ایران ترمنځ دغه څه کوم توافق نشته دی، دغه څه کوم پریکړه نه ده شوې چې هغه دی یو بل هیواد دی یا ایران دی حیات ولي یو د افغانستان منابع دی ارزیابي شي یو دی ګوري، او دا د څه کوم بل په دنیا کې کوم مثال نشته دی. مګر که د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم تفاهم وي، که دوی هغه د افغانستان او د ایران ترمنځ د اوبو کم تړون شوی دی هغه ذکر کوي، نو په هغه کې د دې ذکر نشته دی چې افغانستان مکلف نه دی چې د ایران متخصصین دی راشي او زموږ منابع دی وګوري. مګر افغانستان ګوري چې که وضعیت وي او د باران وی او د افغانستان کې وب زیاتی وي، تبه نه غو بیا هم تخنیکی او مسلکی مسائل دي زما په نظر دغه غوښتنه هم د بی ځای ده. دوی حق نه لري چې د متخصصین راولېږي. دا سره د دې موضوع بزیاته مرتبطه نه دی. ډیر وخت دا چې کیږي چې د مهاجرینو سره د بد وضعیت کې ډیر نور مسائل پیښیږي، نو دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان نه د حیات لاړ شي او دغه نظارت کوي چې ول تدیو ګوري. دغه تعاملات په هیوادونو پاړیکو کې نه وي، مګر که توافق شوی وي او مخکې نه پریکړه شوی
وي. بله جناب شمس، یک قرارداد را که آقای حافظی نام گرفتن خوش شده در سال 1350 قرارداد از پارلمان هر دو کشور پاس شده و امضای پادشاهی هر دو کشور رسیده، این کامل نیست آقای حافظی به نظر شما؟ برزی که شما تذکرام دادین که حکومات پیشین به توجه نکردن و این سالهایی را که با معذرت سالهایی را که در افغانستان حکومات وجود داشته که نتونستن مشروعیت داشته باشن، نتونستن استقرار یا امنیت حتی داخلی را تامین بکنن و این گرفتن آب یا جاری شدن آب به طور به سنجش به طرف ایران جاری بوده، ایران میتونه جواب بگوید؟ طالبا خب بسیار نرم جواب دادن. آقای زبیلای مجاهد گفته که موافقت نامی 1351 که به همون رقم که شما توضیح کردین هنوزم مدار اعتبار است.
خدمت شما عرض بکنم که این موافقت نامه بین افغانستان و بین ایران در مورد حقابه یکی از بهترین موافقت نامه های عادلانه است که هر آدم بی‌طرف و آدمی که به مسائل آگاه باشه او را تقدیر میکنم. نظر به همه مقررات‌های بین‌المللی که صورت گرفته هیچ کمبود نداره و لحاظ ده ای تمام دیپلماسی ها به صورت کامل مراعات شده و ده او مراجع بین‌المللی هم حکمیت کردن و افغانستان و ایران کمک کردن، جذب‌طلبی های ایران قبول نکردن و ما یعنی 74% مجموع آب از ما می باشه، 24% به رزوا تعلق می گیره، کمتر از 24% تقریبا، در صورتی که ما آب ما 5 میلیارد برسه باز 820 میلیون متر مکعب ما به رزوا حقابه باید بتیم. در مورد ای که چقدر این مسئله سبب اختلافات است، در مورد خود قرارداد کدام از طرف ایران و از طرف افغانستان هیچ اعتراضی نیست که او را مثلا تجدید نظر کنن یا او را سر بگردارن. فعلا مشکل اساسی خوشسالی های پیهم است که نه تنها در افغانستان و ایران بلکه در تمام دنیا، حتی در اسپانیا و یک جایی که همیشه او زیادترین باران ها را داشته یا در آلمان و یک جایی خوشسالی بوده و در تابستان گذاشته، در پاکستان تقریبا 4000 نفر از شدت گرما و بیابی مردن که به ثبت رسیده، خدا میدانه که کسایی که ثبت داشته چقدر بودن. به این اساس یک معضله معضله طبیعی است، یک آفت طبیعی است و این مسئله حالت نرمال نیست که آدم در او فعلا باید تفاهم صورت بگیره که از امیابی که کم است یا زیاد است، اما برای اقنای طرف مقابل اگر رابطه دوستانه باشه و مشوره وجود داشته باشه یا متخصصین ناظر بی‌طرف، ما ادعا میکنیم که ما آب نداریم، طرف میگه که نه آب فوق‌العاده دارین با ما نمیتین. در این صورت یک حکمیت یا آربیتریشن صورت میگیره و متخصصین بی‌طرف میاند اینجا، اما چون افغانستان دولت به رسمیت شناخته شده مشروع نداره، لحاظ مراجع بین‌المللی او را به هیچ دولت کامل حقوق به رسمیت نمیشناسه. به این اساس مردم افغانستان در مراجع بین‌المللی بسیار بی‌پناه و بسیار یک موقف ضعیف پروتکلی قرار دارن. بنابرای این دلیل باید این موضوع دوستانه حل شود. اگر برخوردهای نظامی صورت بگیره یا مشکلات دیگه صورت بگیره یا جنگ‌های نیابتی به خاطر آب صورت بگیره، باز مردم ما کشته میشن، باز اون روند یک تجارت ضعیفی که داریم، یک اقتصاد بسیار ناتوان و بحرانی که داریم، او باز مختل میشه و ما به طرف فاجعه بیشتر رکت میکنیم. بنان با تدبیر و با سنجش، یکی خوب مسائل احساساتی است و این مسائل ناسیونالیزم است که ما بگم که مرد ما اندم سنگر هستیم و هر کس که ما سر خود جنگ بندازه او سر خودش مسکه به صخره بزنه، طور است اما ما در این جنگ هایی که صورت گرفته خود ما بسیار تلفات داریم. بله. بین هایت در تجاوز شروع 1.5 میلیون نفر ما به شهادت رسید و کشته شد و معلول شد و 6 میلیون نفر مهاجر شد. در هر جده و اینه که با امریکا که جنگی صورت گرفت دیگه هم به هزاران نفر از مردم ما کشته شدن و میلیون نفر دیگه آواره شدن. ما نباید بسیار طرف جنگ تمایل داشته باشیم. باید به سیاست، به تدبیر، به سنجش اقدام بکنیم و حق مردم افغانستان با عقلانیت باید به دست بیاریم. ما طرف دار خشتنداری هستم. این که مثلا ایران چرا در گذشته قدر عاشقانه روابط داشت و عالی قدر دشمنانه برخود با مسائل میکنه یا قدر با خشونت برخود میکنه، این هم احتمال داره که تنها مسئله آب نباشه و مسائل دیگه وجود داشته باشه. با طوری که پیشتر آشناست گفتن این مسئله احساس خطر دنیا از افغانستان هر روز زیاد شده میره. مثلا در نشستی که در شهر شین چینایی ها کردن امرای کشورهای آسیای مرکزی و متحدین خودش و اعضای کمیته اقتصادی مشترکشان، اونا هم از افغانستان ابراز خطر کردن و گفتن که خطر است. جی هفت هم که در ژاپن جلسه داشت، اونا هم در قطعنامه خود گفتن که وضعیت افغانستان بسیار چی است، تشویش برانگیز است، افزاد امنیتی و سلطه جهانی به خطر مواجه
میکنم.
از این زمان در کازان هم که نشستی بود در 85 کشور اسلامی و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بودن، اونا هم در پایانش عین هم در قطعنامه‌شان همین گپ بود. چرا چنین است؟ چرا ما یک مرجع خطر یا یک بم ساعتی واری شدیم؟ نمیدونم.
بله، بسیار تشکر. سوالای هم در مورد نکاتی که شما و آقای شمس ابراز کردن داریم. بین که با شنونده عزیز خود یک جای به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش بتیم، باز میریم به بقیه مسائل.
فکر کنم خبرونه ورسته اوس په خپل بحث ته دوام
ورکړم.
ما افیزی سب ستاسو د خبرو په امتداد باندې غواړم یو تبصره وکم. که تاسو به همدغه پښتنې ته ورسته یو لنډه تبصره ولري زه به خوشاله شم چې ستاسو نظرم شامل کم. خو پښتنه به شم صاحب ته راجی کم، ځکه تاسو دا ذکر کړل چې ایران په څو ډولو باندې غواړي چې د طالبانو حاکمیت تر فشار لاندې راوړي. په دې کې دوه درې مورد داسې ذکر دي چې یو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و اعلامیه خبره کړې د ویلي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو سره ډیر بد چلند کوي او ځینې وخت کارونه نه ورکوي، ورځنی ژوند یې ورته ډیر ځپلی دی، یوازې درانه او شاقه کارونه یعنی هغې کې دوی دپاره یو فرصت پیدا کیږي. دویمه موضوع کې په دې تازه خبرونو کې تاسو واورېدل چې د ایران حکومت حداقل د 200 کسانو د اعدام حکم چې پر شوی و هغه یې ځنډولی، ځکه چې د طالبانو سره پرې خبرې کوي او د دوی په خواهش باندې ځنډولی. معنا ده چې دغه د افغان مهاجرینو د ابزار په توګه باندې هغوی په لاس کې دي او دا یو نوی یادی چې پخوا هم دا ذکر کېدو. ستاسو په باور رښتیا یې د ایران حکومت غواړي چې د افغان مهاجرینو نه د یوې وسلې په توګه باندې بیرته د افغانستان د حاکمیت په ضد استفاده وکړي یا که څنګه؟ ولې دې وخت کې دا خبرونه راورسېدل؟
او متاسفانه دا نوې خبر نه دی او یا نوې واقع نه ده، ځکه چې دغه تیرو څلوېښت کالو کې چې ګورو ایران او پاکستان که څه هم یو طرف ته منګه منندوی چې زیات شمېر افغانانو ته دوی پناه ورکړې ده، ځای ورکړی دی، مګر دوی پکې خپلې ګټې هم دي او د دوی ګټې هم دا دي چې دوی وخت په وخت د دې نه د فشار د الې په توګه کار اخیستی دی. نه یوازې ایران، پاکستان کې موږ کتل چې کله به سیاسي رابطه لگا زوړنده شوه، ضعیفه بشوه، مشکلات په کې راغله، دروازې به وتړل شوې، په مهاجرینو به زندانونو راچول پیل شو، هغې به زور زیاتی راغی، فشار به پرې راغی. ایران هم همدغسې کړي دي او په دې تېرو څو کلونو کې هم موږ د دې شاهد یو. نو متاسفانه دغه یو واقعیت دی چې افغان مهاجر د هغه نورو افزارو تر څنګ یو غټه کمزوري او زموږ خوږه ګوته همدغه کډوال دي چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، او په دغسې وخت کې بیا د دوی نه دی استفاده کوي.
صحیح. ما غوښتل اوبخې عزیزاده صاحب، غوښتل مې حافظي صاحب تبصره هم په دې باندې واورم. مهرباني حافظي صاحب که نظر راکوئ.
جناب آشنا صاحب، دا چې بد روزګار در باندې راشي دا مجبوري چې د مجبوریت له مخې هغه بد شرایط هم ومني. زه چې رئیس د کوما خو هلته رئیس اتاق تجارت ایران زما مرستیال و او کله ناکله زما غونډې هلته کیدلې. بیا افغان متشبسین ما ته راته او خپل مشکلات راته ویل. نو البته نه یوازې پر عادي کاریګرو باندې مشکلات ډیر زیات دي، حتی پر خلکو باندې چې مثلا یو شرکت افغانستانی شرکت ولته چې البته ثبت او رجستر وخو افغانان سرمایه او د افغانانو کارکونکي وي، دوی د ټول پاکاري د تهران یو لوی برخه یې په غاړه اخیستي وو چې دا ډېر مشکل کار دی. دا کنډیشنونه یې بیا تشکیه کول، مثلا دا جادي او سرکونه او دا جارو کول او پاکول، کسان دوی ډېر صادقانه کار کول. بیا د دوی په پرتله که یو ایرانی شرکت غوښتل چې دا قرارداد ځینې واخلي په ډېر اسانه یې هغوی ته ورکول، او د دوی پانګونه چې دوی مثلا په زرهاو دا د جارو ماشینونه دي او مثلا د کانلیزیشن د پاکولو هغه پمپونه دي، دا شیان دي چې په میلیونه ډالر دوی پکې پانګونه کړې وو. بیا هغوی ورته څه نه ویل، یعنی هېڅ دغه د لاس کې پاتې کېدل دي، بیا وشکست کېدل. نو فشارونه زیات دي او مشکلات زمونږ د افغانستان د خلکو دغه دي چې مونږ دونه لره هنده واورئ چې په ټول دنیا کې ارزان کاریګر چې تاسو ولته وی په اروپا او په امریکا کې هم همدا افغانان دي چې تحصیل کرده خلک راځي دلته ډېر معمولي کارونه ترسره کوي، هغه بوران چې خر پرېدي ډېر ساده او معمولي کار باندې اخته دي. دا په دې خاطر دی چې په خپل وطن کې مونږ ډېر مشکلات لرو، د بیکاری کچه 80% ته رسیدلې دي، مخکې د سیاسي کارو ته نه دي شوي، اوس هم نه کیږي، نه یوازې نه کیږي بلکې هغه پخوانی مصنوعي رونق د اقتصاد شتون درلودل د خارجیانو په مرسته او یا د خارجي د قواو د شتون په دلیل هغه هم ختم شو. دوی ته د اوسنۍ حکومت هم چندان شی نه ده په میراث پاتې شوي، او دوی هم د دې وس نه لري او په داسې موقعیت نه دي چې اساسي کارونه ترسره کړي. ځینې کارونه کوي خو ما دا په داخلي منابعو محدود کارونه دي، دا د افغانستان چاره نشي کولی. نو مشکلات شته دي، هلته مخکې هم ارزو کړل چې کار برخورد صورت عمومي عادي خلک باندې دوی فشار اچوي. اوس په تېره هفته کې تقریبا 12,000 کډوال د افغانستان رد مرز شوي دي، او ډېر شمېر تقریبا 6,000 افغانان هلته په بیلبیل تورونو کې د دوی په بندیخانې کې شتون لري، او د هغوی له جملې څخه یو تعداد خلک اعدام شول او نور هم اعدامېږي. مخکې خو د قاچاقبر په نوم اعدامېدل، اوس دوی د بشري حقونو د فعالینو په حیث اعدام شول. نو فشارونه ډېر زیات دي، او باید د ترڅو چې موږ یو مقتدر ملي مشروع سیاسي ادرس ونه لرو مونږ په ملي ډګر کې ډېر ضعیف لوبه کولی شو.
یعنی افسي صاحب زنه کوته کې شمو اشاره کړین با آقای شمس، ای نوع انتقامگیری یا انتقامجویی ایران در مقابل طالبان، حکومتی که هنوز مشروعیت نداره، حکومتی که هنوز به رسمیت شناخته نشده، امکانی از این است که تعذیرات اقتصادی هم بر افغانستان باز شود از نظر اقتصادی، برای اینکه افغانستان بسیار در وضعیت شکننده است میاله؟
خدمت شما عرض بکنم که دو سه گپای ناگفته اینجا وجود داره. یکی خو مسئله سیاست هست، میگه که در بسیاری موارد میگه سیاست مسابقه راست گفتن نیست، گرچه ما همیشه میگم که مسابقه دروغ گفتن هم نیست، اما متاسفانه همون درویگی و گپا همیشه است. ایران بعضی مشکلات بسیار اساسی با حکومت موجود افغانستان سرپرست افغانستان داره. یکی که فقه جعفری مطابق قانون اساسی افغانستان و مطابق عرفی که در افغانستان وجود داشت، در پالوی فقه حنفی در اقلیت شیعی که در افغانستان وجود دارن همو احوال شخصی از او بر اساس فقه جعفری سنجیده می شد. اینا فقه جعفری را به عنوان یک اصل قانون اساسی به رسمیت نمی شناسن. دومی که همه هیئت رهبری که فعلا وجود داره اینا سنی حنفی هستن، لحاظا از لحاظ منصبی هم اختلافات با جمهوری اسلامی ایران دارن و ایران هم با اینا دارن، و او مراسم که اهل تشیع با آزادی کامل و حتی زیادتر از خود ایران در افغانستان تشیع آزادی داشت، و مثلا در تکه خانا رؤسای جمهور افغانستان می رفتن یا مثلا صدر اعظم ها می رفتن یا وزرا اشتراک می کردن، وزرای شیعه خب می رفتن و می رفتن، وزرای سنی و حنفی هم در مراسم تشیع میرفتن، یکی دیپلماسی بود یا چی که بود، اما که اگر نبود از زمانهای سابق تا حال آل اروپا نیست و یک سلسله همی آزادی ها محدود شده. بنابراین اختلافات ایران تنها مسئله آب نیست، مسائل دیگه است، مسائل هم مذهبی و همدردی مذهبی و اقلیت شیعه افغانستان است و تأسیسات که در اونجا داشتن چندین بار مورد حمله قرار گرفته. به این اساس یک برخود ایرانی ها با طالبا و از طالبا با ایرانی ها ظاهرا بسیار دوستانه و خوبه، ولی از یک اختلاف عمیق پنهانی ناگفته و نانوشته شده رنج میبرن. بنان تا وقتی که این مسائل حل نشه یا سیاست وجود نداشته باشه و اختلافات مذهبی و اختلافات زبانی و اختلافات قومی و دپالی از او باز این مسائل مسئله
بله
مطرح شود، مشکلات اساسی ما باز عذاب اقتصادی زیاد میشه. چون مطور که عرض کردم برای شما، اگر یک روز رای اسلام قلعه و رای فرا و نیمروز بسته شود، بازار افغانستان نیمه خالی میشه. به این اساس ما و دیگه چیزای بدیل، ما بدیل واردات داخلی ملکت تولید نکردیم. بارها ما پیشنهاد کردیم که بی‌وضاحتان بیدل ناگزیر آفاتن، رنج خار و خس بردن از برهنه پایی هاست. ما هیچ چیزی نداریم به میدان، ما خود با تومت میکنیم در بسیاری موارد. در گذشته گفته میشد که افغانستان در مرکز ترانزیت آسیا است، اما ما در پالی تولن سالنگ یک تولن در 40 سال گذشته ساخته نتونستیم، در 60 سال گذشته. بران باید ما معقول حرکت کنیم و مشکل به رسمیت بشناسیم، برای که اولین گام در جهت رفع مشکل به رسمیت شناختن مشکل است.
خبرو پا دی ورسته برخه که یه موضوع دی ایران پاروان بلم شته، چه ده تیرو شلو کالو که چالتا نړیوالو قوتونو حضور در رو دو ایران سره ده دی چه رسمی روابط ده حکومت سره یا ده جمهوریت سپالل، اما دیر خفگانون اولنی انتقادون ام کول چه دلت خارجی حضور ده، مگر کله چه ده امریکا پا مشی خارجی قواوی او اتلی په ایران کې حکومت دا ډیر خوشاله او ډیر خار کلی ویل او ډیر یعنی د سه خوشحالي وکړل چې دی او ماته خوړلې دا اوس افغانستان آزاد شوه دی، مګر د مغ ورځې نه تر اوسه پورې د موجوده حاکمیت سره اختلافات ورځ په ورځ ډیر شوي دي، نظر دی نه چې کم شي. شمس ستاسو نظر په دې باندې اخلم که تبصره راکړي چې مثلا د دوی دومره تمه چې وه، ولی بیرته د افغانستان سره د حاکمیت سره یو جوړجاړي ته یو تفاهم ته ونه رسیدل چې په ګډه باندې ځینې مشکلات په شمول د اوبو دغه امنیتي ستونزې، د مهاجرینو ستونزې، د راکړې ورکړې ستونزې او نورې فرهنګي ژورې اړیکې چې هغه حافظي صاحب هم ذکر کړې هغه بیرته احیا کړي، جوړې کړي او خپل روابط د یو ګاونډي په صفت باندې وساتلی شي، ولی داسې ونه شو کړی؟
مننه. اول خو زما په نظر حافظي صاحب ته یو برخه کې اشاره وکړه، ایران د طالبانو سره د تیر حکومت سره چې دوی کومه جګړه روانه کړې وه، خصوصا د بهرنیانو سره، هغه کې د دې مشترک ټکی یو سره لرلو. مشترک دا و چې دوی ظاهرا ویلي چې د امریکا حضور موږ ته تهدید دی او د امریکا په ضد طالب جنګیږي، نو د دې دواړو هدف امریکا او هغه سره جګړه وه، دغه مشترک ټکی و. د دې نه علاوه بل مشترک ټکی نه و، او دغه یو غټه د دې ترمنځ هغه چې اوس د اختلافات ورسته بلې د ډیرېدو دلیل هم دی. موږ تاسو ولیدل چې سمو دوران دی چې کانفرانس و پاغې کې د ایران وزیر خارجه ډېر یعنی غیر ډیپلوماتیک لهجه کې هغه د غونډې ته په ننوتو په وخت کې د امیر خان متقی باندې کنه یو غږ یې وکړو چې دا موږ د همشمول حکومت ته منتظر یو، دای یو بیا هغه رسنیزم کړه کنه، داسې غیر ډیپلوماتیک لهجه وه. نو د دې نه معلومیږي چې د طالبانو د کړنو نه، د دې د حکومت ولای نه، کاغه مذهبي مسائل دي که فرهنګي دي، ایران په تیر شلو کالو کې خصوصا یعنی دا غینه مخکې هم ولې په خصوصا په تیر شلو کالو کې په افغانستان کې ډیره زیاته سرمایه گذاری کړې و، په افغانستان کې زیاته رسنۍ د حمایت کولې، په افغانستان کې ګڼ شمیر فرهنګي نهادونه جوړ کړي او مذهبي ډلې، حتی د پارلمان او دې کې داسې خلکو چې هغه د ایران ګټو ته په واضح بخکاره کېدو بچ د افغانستان د ګټو نه زیات ژمنتیا ښودله، نو دغه سرمایه گذاري د هغه اوس د خطر سره مخ شوې ده. د طالبانو سره دغه برخه کې دوی شریکې نقطې ډېرې کمې لري، نو طبعا د دغه سي فشارونو د دینه به کار اخلي، او معلومیږي چې دغه وضعیت باندې رورو ناخوښ دي. د امریکا موضوع دي زینتلې ده. بل موضوع که وګورو،
نو طالب د داعش په برخه کې چې البته ایران ځان ته یو څه تهدید ګڼلو، تا داعش سره خو طالب لګیا دی مبارزه کوي او وخت په وخت هغه په ضد عملیات کوي، نو دا هم د هغه عمده تهدید چې دی بللو او کنه یا هغه د یاد باو پر ضد چې داعش عملیات کول یا اوس هم کوي، دا هغه په ضد خو طالب زیات لګیا دی، هغه عملیات کوي د منځ وړي ډېری وړي دي، مګر په دې باندې خوښ نه دی ځکه چې دغه د دې چې کومه فرهنګي برخه کې په سیاسي برخه کې په مذهبي برخه کې کومه سرمایه گذاري کړې و، هغه د ګواخ سره مخ شو یو څه د منځ ته لیدا، نو د دې نه ویر لري او د دې ترڅنګ بیا اوبا او نور مسائل هم دي.
ولی آقای شمس، شما تهدیدات امنیتی هم تذکر دادین و آقای آزرشم در از ای که در ختم بیانی گروه جی افت هم افغانستان نام برداشته و از تهدید امنیتی که از جانب افغانستان متوجه است. وزیر داخلی فرانسه در جریان سفری خودم در سفر آخرش البته به ایالات متحده هم در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده و مخصوصا که در آستانه اجرای مسابقات جهانی المپیک پاریس در سال 2024 و از امریکا کمک خواسته. به نظر شما این تهدیدات اینقدر قوی است که حتی یک کشور قدرتمند فرانسوی از امریکا تقاضای کمک کرده در گرفتن امنیت المپیک پاریس و البته اشاره هم کردن که سنیگرای یا سنی های اسلامگرا، که البته احتمالا منظورش همین گروه داعش باشه، ولی شما چی فکر میکنین تهدیدات امنیتی اینقدر قوتمند است که تا یک وزیر یا رئیس وزیر داخلی فرانسه تقاضای کمک کنه از امریکا؟ این منشیش از افغانستان اقدر این نگران هستن ترس دارن؟
خب سوال متوجه ظرف ماست؟
بله بله شمسه. خب.
زما په نظر دغه موضوع زیاده بیا د افغانستان پور مستقیم دونه به ارتباط نه نیسی، تر یو حد نیسی. داعش ده که القاعده ده او که نور تروریستی نړیوالې ډلې چې وي اغوی اوس ټول په دې پوهیږي چې هغه ډېر زیات ځپل شوي دي. القاعده خو تقریبا خپل امریکا هم اعلان کړی دی چې د رهبری قومانده هغه ټول تقریبا د منځه وړی ده، اوس په دغسې یو وضعیت کې لا نه دي چې دوی دې بیرته عکس العمل وښي او عملیات دې شروع کړي. داعش هم دوی په سوریه کې په عراق کې چې د دوی پیدایښت هلته وشو هغې ځي کې دوی وځپل شول، ډېر په محدود او په داسې جزیره شکل کې په مختلفو ځایونو کې پاتې دي، او د افغانستان یا د خراسان برخه وي د داعش خراسان، نو دغه د افغانستان پاکستان او د ایران په بعضو برخو کې دغه سرحدي دیزي کې دی فعال دي. زما په نظر دومره غټ تهدید نه دی. البته دینه معلومیږي چې امریکا په دې برخه کې هم د استخباراتي هم نظامی هم عملیاتي برخه کې زیات ظرفیت لري، توانمندي لري، معلومات لري، نو که نور اروپایي هیوادونه یې د هغې اتکا هم زیاته بیا په امریکا ده. امریکا په عراق کې فعاله وه، په سوریه کې فعاله ده، په افغانستان کې هم اوس دوی اعلان کړی دی چې که فزیکي حضور نه لري د پوځیانو، ولې دا منطقې د سار لاندې ده او د نظارت لاندې ده، نو دا طبیعي ده چې که نور اروپایي هیوادونه یې که نور د امریکا ائتلافي هیوادونه یې د ناټو غړي، دوی به د امریکا نه دې برخه کې مرسته غواړي.
لنډه پوښتنه مې بله کوله، زموږ وخت لږ زره کم پاتې، یو درې دقیقې وروسته بیا به خبرونه موږ واورو. اما دا ده چې اوس خو دا ټول بحث چې وشو، هغه اصلي عوامل چې د ایران اصلي تقاضاوي څه دي یا تاثیر گذاري څه ده د افغانستان په سیاست یا د اوبو مسله کې څه جنجال لري یا د امنیت دا مطرح شو، اوس د افغانستان حاکمیت ته څه کول پکار دي؟ څنګه کولی شي چې دغه بدبیني چې بین المللي تقریبا پیدا ده او ټول د دوی نه یو تمه لري او دوی هیڅ نوی انعطاف پذیري نه کوي، د د عواقب به څه کیږي؟ مثلا که دوی یو داسې نظام جوړ نه کړي چې هغه دغه تخصصي اوسي، هغه د ټول ګاونډیانو سره بیرته روابط سم کړي، او هر اعدا په دې نوم واخلي چې دا زموږ داخلي چارې دي، دې کې چاته حق نه ورکوو، دوی به کوم حالت ته ورسیږي؟ یعنی دا خو کله چې د ګاونډیو هیوادونو روابط ښه نه وي، او تر رئیس جمهور پورې لکه آزاده صاحب چې ذکر کو هغه نقل قول مو کو په دې ساتي باندې لهن کار کی، نو دا خو ښه خبر د اولسونو ترمنځ نه دی شم صاحب؟
او بالکل خبر هم دا ده چې کچېرې د طالبان په حق وي په ډېرو موضوعاتو کې، مګر دا چې دوی یو مشروع حاکمیت نه دی رامنځته کړی، افغانان د افغانانو اکثریت په اعتماد کې نه دی اخیستلې، بهرنی نړیوال ملاتړ هیڅ نه لري، نو په دغه صورت کې کدی چې کوم موضوع کې برحق می دنیا به سره نه ودرېږي، او هغه مقابل لوري لکه حفیظی صاحب جویل چې کته اوس نړیوالې محکمې ته ځي، بل ځي ته ځي، یا ایران ځي، نو په دغه یو شرایطو کې چې یو مشروعیت نه لري، نو هغه د څنګه چې په اقتصادي برخه کې د مشکلاتو سره مخ یو نه د پیسو انتقال کیږي او په نورو لارو چارو باندې کیږي، په قانوني توګه باندې نه کیږي، نو په نورو برخو کې هم ته دغه مشکل سره مخ کیږي، نو ضروری دا ده، لازمه دا ده چې دوی یو مشروع د افغانانو یو نماینده حکومت را منځته کړي، او د افغان خپل ولس اعتماد چې تاسو رسو خپل ولس ته ملاتړ وکړو، بیا ته د ګاونډیانو سره د نړۍ سره په نړۍ چې پتا کوم انتقادات یې هغه ته به جواب وې، د افغانانو غوښتنه چې تا جواب کړی ته باندې هغه غوښتنه هم جوابیږي، بیا ته یو سیال په توګه د ګاونډیانو سره د نور هیوادونو سره معاملې هم کوي شي، اړیکې مو سره پاللی شي.
مننه زردشت شم صاحب کورم ودان، او د ازرق شافیزی صاحب نم ډیره ډیره مننه کو، او د ټولو اوریدونکو دا وسیلنه.
بله شنوند عزیز، شما تشکر کوي او سلام کردین مور شنیدین و در سر ماهواری صدای امریکا هم ما را دیدین، که البته امیدوار هستیم همه شما دیده باشین. از مهمان عزیزم تشکر میکنیم. برنامه روایت امروز برنامه بعدی است، البته برنامه صدای امریکا ادامه داره، برنامه بعدی را همکارم آقای آصفی تقدیم میکنن. برنامه جالب است، شما دعوت میکنم که شنونده و بیننده ما باقی مانید.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضع محدودیت‌های بیشتر بر مهاجران افغان در ایران و ویژه در ولایت اصفهان آن کشور انتقاد کرد. این کمیسیون که پس از سقوط حکومت اشرف غنی در خارج از افغانستان فعالیت دارد، ناوقت روز شنبه 20 ماه می با نشر اعلامیه برخورد حکومت ایران را با مهاجران افغان در آن کشور تبعیض آمیز بیان کرده است. این نهاد حقوق بشر گفته است که مهاجران افغان در ایران تنها در کارهای شاخه اجازه کار دارند و در سایر بخش‌ها محدودیت بر آنان وضع شده است. این کمیسیون همچنان از تمام نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران خواسته است تا برای بهبود وضعیت حقوق بشری مهاجران افغان دادخواهی کنند. طالبان گفتند که حاجی مالی خان صدیق، معاون لویدرستیز وزارت دفاع حکومت طالبان، روز گذشته با شماری از مقام‌های ایران در کابل در مورد همکاری‌های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری‌های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته است که درگیری‌های لفظی مقام‌های عالی رتبه ایران و حکومت طالبان در مورد حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی ساخت آمریکا در شمال افغانستان دو پیلوت جان باختند. این وزارت در توییت نگاشته است که هلیکوپتر نوع MD-530 در حالی که از شهر مزار شریف به سوی سمنگان در حرکت بود با یک پایه برق تصادم کرد. در ماه سپتامبر سال گذشته نیز در حادثه سقوط یک هلیکوپتر نوع بلک هاک آمریکایی دو پیلوت افغان و یک سرنشین دیگر آن هلیکوپتر کشته شدند. وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که انتقال زائرین افغان از میدان هوایی کابل به عربستان سعودی از شب گذشته 20 ماه می آغاز شده است. گفته می شود که امسال 30,000 زائر از افغانستان در مراسم حج اشتراک می کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان یا گروه جی 7 در هیروشیمای ژاپن در نشست سه روزه ایشان در پیوان با وضعیت افغانستان هم صحبت کرده اند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می شنوید.
آنان گفتند که تهدیدها علیه ثبات، آرامی، وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان رو به افزایش است. در اعلامیه مشترک هفت کشور بزرگ صنعتی جهان که شب گذشته از سوی قصر سفید به نشر رسید، از طالبان خواسته شده که بر تعهداتشان مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پایبند بمانند و به این اطمینان برسند که از افغانستان برای تهدید، حمله و برنامه هراس افغانی در برابر هیچ کشوری و تمویل و پناه دادن به هراس افغانان استفاده نخواهد شد. در اعلامیه آمده است که در این نشست رهبران گروه جی 7 مخالفتشان را با نقض سیستماتیک حقوق بشری افغانها به ویژه حقوق بشری و آزادی های اساسی زنان و دختران از سوی طالبان نشان دادند.
ادامه خبرها. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه گزارش داد که پنج محافظ سرحدی آن کشور در درگیری با یک گروه مسلح ناشناس که قصد ورود به ایران را داشتند در نزدیکی سرحد با پاکستان کشته شدند. این درگیری در شهر سراوان در جنوب شرقی ولایت سیستان و بلوچستان در حدود 1360 کیلومتری جنوب شرقی تهران رخ داد. در این گزارش آمده است که شبه نظامیان پس از دادن تلفات از منطقه فرار کردند، اما جزئیات بیشتر دادن نشده. تلویزیون دولتی ایران در ابتدا گزارش داد که 6 نگهبان سرحدی کشته شدند، اما بعدن خبر داد که 5 کشته بر جا مانده است. در این درگیری دو تن از محافظان سرحدی هم زخم برداشتند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همزمان با پایان یافتن نشست گروه 7 در هیروشیمای ژاپن در روز یکشنبه با برخی از بزرگترین حامیان خود یکجا شده و در شرایطی که روسیه مدعی پیروزی سمبولیک در میدان جنگ است، بر تلاشش جهت جلب توجه و عملیات‌های جنگی کشورش افزود. رهبر اوکراین بر محوریت جنگ برای گروه جی 7 از دموکراسی‌های ثروتمند تاکید کرد. فومیو کشیدا صدراعظم ژاپن گفت که گروه جی 7 مجدداً بر تعهد خود برای ادامه حمایت قوی از اوکراین از هر بُعد ممکن تاکید ورزیده است. زلنسکی دو دوره مهم از نشست‌های روز یکشنبه را یکی با رهبران گروه جی 7 و دیگری را با شمار از مهمانان دعوت شده از جمله هند و کره جنوبی برگزار کرد. یوگنی پریگوژین رئیس شرکت قراردادی خصوصی نظامی روسی موسوم به واگنر میگوید که نیروهایش روز گذشته کنترل شهر بخموت اوکراین را به دست گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ساعت پس از آن که وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای اردوی خصوصی واگنر با حمایت نیروهای روسی شهر بخموت را در شرق اوکراین تصرف کردند، روز یکشنبه گفت که بخموت فقط در قلب ماست. زلنسکی که در کنار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه جی 7 در هیروشیما ژاپن صحبت می‌کرد، گفت روس‌ها همه چیز را نابود کردند و گفت که شما باید درک کنید که هیچ چیزی وجود ندارد. یونانی‌ها روز یکشنبه در اولین انتخابات در حال رأی دادن که اقتصاد کشورشان تحت نظارت و کنترل شدید قرض دهندگان بین المللی که در طول بحران مالی تقریبا یک دهه بودجه کمکی مالی آن کشور را فراهم کرده بودند قرار دارد. در این رأی‌گیری دو رقیب عمده کیریاکوس میتسوتاکیس صدر اعظم محافظه‌کار 55 ساله در برابر الکسیس سیپیراس 48 ساله که ریاست حزب چپگرایی سریزا را بر عهده دارد با هم در رقابت هستند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل. درنو اوریدونکو، موږ هم د سپینې خبرې یا رکراس خپرونه همدلته پای ته رسو. تاسو نه اجازه اخلو تر بل وخت پورې پخته سپار.
سزه تشکر بازم که شنونده و بینینه ما بودین. برنامه بعدی ما روایت امروز از آقای آصفی میزبان برنامه هستن. یک مهمان بسیار بسیار عالی قدر و محترمه دارم. خودشون برتون معرفی میکنم. خداحافظ شما.